السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4,233 افغان کډوال بیرته راستن کړی شوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغو راستنو شوو کډوالو په منځ کې 1,090 تنه له پاکستان او 3,504 تنه له ایران ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلاو په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته راستانه شوي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هر ورځ له دواړو هیوادو سلګونه کډوال ایستل کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو له پیلولو سره مخالفت وکړ. د پښتونخوا ایالتي جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې ویل شوی مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا په اړه تر هر ډول پریکړې مخکې د دې ایالت موافقه او مشوره ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی. د دې ایالت د اسمبلۍ په پریکړه کې راغلي له دې وړاندې عمران خان په زغرده ویلي پوځي عملیات ستونزې نه حل کوي. له بلې خوا نن په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندو په بلنه په دغه ښار کې پر لاریونوالو د پرونیو ډزو په اعتراض کې کاربندي اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د هایتي په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 تنه سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارد لخوا وژل شوي. ویل شوي دا کښتۍ د کیپ هایتن له ساحلي ښار څخه 200 کیلومتره لرې د تورکس او کایکاس ټاپوګانو ته روانه وه. د بریتانیا دا دوه ټاپوګان په کاریبین سمندرګي کې موقعیت لري. په بنگلادیش کې سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې 2 ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. رویټرز خبري اژانس پرون د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړ چې پولیسو د مظاهرچیانو د تدبیر کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د بنګلادیش پلازمینه ډاکا کې په 2 ځایونو کې اورونه لیدل شوي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې هم پرې دي او د ټلویزیون خپرونې بندې شوي. حکومت د ناکراریو د مخنیوي لپاره د پنجشنبې له ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي دي. د بنګلادیش ورځپاڼو راپور ورکړی چې د لاریون کوونکو لخوا ډیری سړکونه بند شوي او د هیواد د ریل پټلۍ په اوږدو کې د ریل ګاډو خدمات درېدلي. د ډاکې د پروتوم آل ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د بنګلادیش له 46 سیمو څخه په 40 کې د سړکونو د اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول او شاوخوا 1,500 نور ټپیان شول. رویټرز اژانس وایي دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د بنګلادیش پولیسو او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شوو فلسطیني سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د تر ټولو لوړ قضایي ارګان د جمعې په ورځ د جولای په 19 د خپل نظر په اعلانولو کې چې لازم مل اجرا نه دی زیاته کړه. اسرائیل د یو اشغالګر هیواد په توګه په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځه برخه کې له خپلې خاورې سره د فلسطیني ځمکو د یوځای کولو په دې سیمو کې د دایمي کنټرول او د یهودي میشتو ځایونو د جوړولو لپاره له خپل ځواک څخه کار اخلي. د عدالت نړیوالې محکمې د بیان له مخې د دغو اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین په نیول شوو سیمو کې د اسرائیل شتون غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. لبنانی حقوق پوه او د دې محکمې د قاضیانو د 15 کسیزې ډلې مشر نواف سالم وویل د قاضیانو پلاوی دې نتیجې ته رسیدلی چې په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو استوګنول او د دغه هیواد په ختیځ کې یهودي میشت ځایونه د جنیوا د 4 کنوانسیون د 24 مادې سرغړونه کوي. ازادي رادیو نوم خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په پاکستاني پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي دي. او په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها زه نه یم.
نور مسائل هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته په راپورونو وایي چې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته یې د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا یې هم کورونه تلاشي کوي او یو شمېر له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان یې وړي چې د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه یې درلودل. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز ښارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشی راویستلی. غیم لزانه سره ویوړو تر اوسه دره کوم نه لګیږي.
د یاد خرګوټي او بلوسی دون کې چې نه غواړي نو می پراپور کې واخیستل شي. امدا کوي سره لدې چې د استوګنې قانوني اسناد درلوده پولیس یې کوټه نه نوتی او کوري ورته تلاشي کړی دی.
ډیر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلی وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشي هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه، تلاشي ته اړتیا نشته. ویلې نه تلاشي کوو. کوټه نه نوتل او ټول کوري ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زده کې د څه دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې 15 بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته ورډننه کیږي او زورول کیږي. دا په خپل یو ډېر لوی جفال چې له افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله، خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هیواد د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر یو ان سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي. د یو ان سی آر ویاند بابر بلوچ وایي ډیری سیمو ته د ژغورنې ډلو په رسیدو سره به د دغو سیلابونو د تلفاتو شمیر زیات شي. اخوا یو شمیر سیلاب ځپلي وایي دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو وروسته د ژغورنې ډلې لا هم ځینو لیرو پرتو سیمو ته نه دي رسیدلې. د دې ادارې ویان بابر بلوچ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼې خپره شوې ویلي چې ډیری سړکونه، پلونه، کورونه او عامه تاسیسات زیانمن یا وران شوي او له همدې امله دا امکان شته چې نورو سیمو ته د ژغورنې ټیمونو په رسیدو سره به د تلفاتو شمیر زیات شي. ښاغلی بلوچ زیاته کړې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو زیات زیان لیدلی او دغو ولایتونو کې ډېر شمېر بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال اوسېږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي چې کورونه، مالونه او کښتونه یې زیانمن شوي وایي لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د چلګزي کلي اوسېدونکی او له پاکستانه راستون شوی کډوال عظیم الله وایي په ډېرو سختیو سره یې خپل ژوند سم کړی و خو سیلابونه او طوفانونو ډېر زیان ورسولی. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي عزت الله هم د وروستیو سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څرنګه چې په تیرو طوفانونو او بارانونو کې زموږ د کریک دوه کوټې راغورځېدلې وې، یو زنانه سرسري ټپي وه، ځاني زیان چاته نه دی خو مالي زیان نه ډېره لولې. دې سره څنګ کې کرنیزو ځمکو کې فصلونه ګلۍ دا د منځه وړي دي، نو د مرستندوی ادارو نه اسلامي امارت نه دا هیله ده چې زر تر زره سروې ټیمونه راولېږي او دې خلکو سره مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کریم دورانی وایي د ډیری کورنیو سرپناه ورانې شوې دي او بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري.
او کوم کورونو چې زیانمن شوي دي او شهیدان یې د لاسه ورکړي دي، د هغو سره کومې مرستې لا تر اوسه پورې د موسساتو له خارجي موسساتو لخوا نه دي شوي. او کوم داخلي بنسټونه چې دي هغو چا 5000 روپۍ مرسته کړې ده، چا 2000 روپۍ مرسته کړې، چا 1000 روپۍ مرسته کړې ده د خپل وسې مطابق.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسیار وایي د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 145,000 کسان د طبیعي آفاتو له امله اغېزمن شوي دي. د یادې ادارې ویان بابر بلوچ ویلي چې د تېرې اونۍ سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 340 زیات ټپیان شوي او زرګونه کسان بې کوره شوي دي. یونیسیار زیاته کړې چې په افغانستان کې د مرستو د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره په روان کال کې 200 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده چې تر اوسه یوازې 40% ترلاسه شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته خوږیست. اوس هم ورزو د افغانستان د شل کلنې جګړې په اړه د ارزونې د کمیسیون رپورت ته. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې پورز د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوي دغه کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو 2 کالو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کالین جاکسن ویلي کسان مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبره دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څه باندې 2 لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډېرې په بېوزلۍ او نایلۍ کې شپې سبا کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو 3 کلنې ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپل لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جاکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدی موضوع جوړوي او د دوی تمرکز و پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوتونی سي، بلکې غواړي له تجربو داسې یو نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2018 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو شپاړس کسیزه کمیسون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړي او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2018 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړي دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 اتیا میلیارده ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 21000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څه و؟ نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیار کړی او اوس ډیر په بیوسلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړیږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څباندې دوو لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 80 زر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو د باسټن پانتون له لورې په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زر ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیسه پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغه یو نامعلوم وضعیت کې نو او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوس مهالي ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له شلو کلونو وروسته پای ته ورسید.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ډونالد ټرمپ سره خبري کړي. زيلنسکي په د ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د مرستو ستاینه کړي. ټرمپ هم له زيلنسکي سره خپل خبري خورا خي بللي. تفصيل د اسمت ساروان په دغه ريپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د جمهوریت پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسي سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وویني. زيلنسکي دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زيلنسکي په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکرين به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز ښکلې چې د اوکرين پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکرين د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکرين شاوخوا 10 سلنه خاوره په ولکه کې لري. ډونالد ترامپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبري یو خورا ش تماس وباله او ژمنه وکړه چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. شاغلی ترامپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټه انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې لدی چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نومان په خپل ټولنیزه شبکه تروت یا حقیقت کې په یو پوست کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ترامپ او زیلنسکي په داسې حال کې خبرې کړي چې د ترامپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایدن د 1.5 میلیارد ډالر مرسته څو میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول هم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوی. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او په رنګ یې باید څه وي، د فیروزی عزیزي په دې تفصیلي راپور کې دینی عالمان هم په اړه پوښتل شوي دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدونکې ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د دې د تر څنګ زیاتوي چې آن د دوی د بوټونو پښو کولو پر ډول هم محدودیت دی.
کرموچونه چې خزو با استفاده کوله دا غونه هم دوی منشي وزته چې دوی وایل چې دا کرمچ مردانه دی، یعنی نارینه د دې څخه استفاده کوي باید استفاده نشي. نو خزه په دې اړه کې ډېر د خپل مشکلاتو سره مخامخ دي او دا مرات نه کینو دی به په هر ځای کې د امر بالمعروف دی خلکو څخه ځوریږي او د خلکو په مخه کې بدوي ودریږي. دوی ته ویل کېږي چې جاب منظم نه ده، چادر نه منظم نه ده، بوټ منظم نه دي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکې چې دا هم نه غواړي نو می پراپور کې خپور سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف کېره رنگونو باندې څه نه وایي غږ نه کین، خو دغه د روخانه رنگونو باندې بیا جوړ اعتراض کوي. مثلا مېرمن ته وایي تاسو کوشش کوي غږ کېره رنگونه بیرون لکور نه غوندي.
د لوګر ولایت اوسیدونکې مشګان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخکې هم به حجاب نه وي او حجاب یې کوو، خو په خبره یې وست دوی په سیمه کې ډیری انجونې برقع او عربي حجاب کوي.
کال کې چې کله طالبان راغلي وای نو هغه اوس کې چې کله موږ پلتون ته تللو نو موږ باندې تور حجاب جبري وه چې تور حجاب وکړي او تور ټیکلي وغوندي. افغانستان کې کلتور د حجاب فعلاً ډېر شوی ده. زیاتره نجونې څوک چې مدرسې ته ځي برقه تړي، تنها دوه سترګې ښکاري او نور نجونې زیاتره اوږدې حجابونه عربي حجابونه اغوندي، خو رنګ یې مختلف وي. په رنګونو کې کنه کوم څه
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د ادعاو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د بڼې په اړه پوښتنې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالمالک راشد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ فردی ته ویل کیږي، او هر هغه شی چې د انسان څخه د ده مطلوب پټوي، دا راز هر هغه شی چې په هغې سره پرده او ستر حاصلیږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت په استناد که ووایم، نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنګ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عابده مجدي شفیق وایي،
د نوعیت په باره کې کوم ځانګړی شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي هغه حجاب دی، که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکودونکي چې د نامحرمو انصارو ځان ته جلب کړي.
د یادونې ده چې څه موده وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوې او آن لنډمهالي بند کې پاتې سوې. آن پر خواله رسنیو له کابل ښاره داسې ویډیوګانې خبرې سوې وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لورې د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجرو موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي وه او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوشي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي، او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق یې پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلمن ولایت مجول سوالی زست سر پتہ جغس پیغام کی اما انو زما دغه پیغام دې در لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دې په هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه بمتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي، نو دغه یڅ ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا ورسره پیژني یا څه وابسته ولري، نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته او شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناست وي او تورته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د بامتریک د شوبو پسې را ورسوي. دلته شپه هوټلو کې شپې هم پکوي، بردوی نه لري چې بېرته کورته ولاړ شي. ځایونو جایدادونه اعلامه شو چې دغسې پاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تر ورسېږي چې دی ژر د ژر پر دوبانې نیکې فشار راولي او دغو کس کار وي پله د مخ کې چې هغه هېڅ وس توان نه لري د دې ده چې دی وابسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچې خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک ژوندونه په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر، او بل کوم خلک چې په بزګروي اخته دي او کوم څه شي چې دي کړلي هغه هم له منځه ولاړ شنو. خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي، بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوي دي، ډیر تاوانونه لیدلي دي دغه د وجه څخه د بارانو د بیا وخت بارانو د وجه څخه. نو په کار ده چې حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره تاوانونه رسیدلي دي غوته باید مرسته به وسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزني کې کوم تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي، بیا په خاص توګه کوچانو ته له هغو سره کومې مرستې نه دي شوي، او دا باید وشي ځکه چې هغو موټر چپه شوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې. نور مالي تاوانونه رسیدلي دي خو مرستې چندانې نه کېږي دلته، نه پوهېږم چې ولې. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوږ یست.
شرایط رادیو آزادی استوار بر ارزش های
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.